باور میشم که عمله مهاجمان انتحاری در کابل را در هتل انترکانتیننتال را لحظه به لحظه دنبال میکنیم. اسمت ساروان در استودیوس در برنامه که تا ساعت 9 ادامه خواهد یافت. خوش آمدین ساروان صاحب.
ډیر مننه نیمی صاحب. ستړی مشه قدر من اوریدون کو تاسو هم سلامونه وړاندې کوم. ساعت 8 بجې شوه. په روانه خبرونه کې د کابل پر کانټیننټل هوټل د حمله جزئیات درکو. د غراس د نورو راپورونو ترڅنګ به اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ خو لومړی د دې سات خبرونه. افغان امنیتي ځواکونه لا هم هڅه کوي چې په کانټیننټل هوټل کې حمله کوونکي له منځه یوسي. په جوزجان ولایت کې د طالبانو او داعش ترمنځ نښتې شوې دي. د هندي او پاکستاني پوځیانو ترمنځ په کنټرول کرښه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ولسی جرګې له ځینو وکیلانو سره د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور پر برخلیک د بحث لپاره بلخ ولایت ته رسیدلی دی. په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبري الوی په دغه ډله کې د جمعیت اسلامي ګوند د رهبری شورا ځینې غړي هم شامل دي. په دې موضوع وروسته په همدې خپرونه کې تفصیل وړاندې کیږي. په کابل کې وسلوالو طالبانو تیر شپه په کانټیننټل هوټل کې حمله کړې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر وایي چې په هوټل کې یو تن حمله کوونکی لا ژوندی دی چې یو شمېر کسان یې له ځان سره یرغمل کړي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي امنیتي ځواکونو په هوټل کې موجودو کسانو ته د زیان نه اوښتو په خاطر عملیات درولي او اوس ډزې نه اورېدل کیږي. د دې موضوع تفصیل هم وروسته په همدې خبري په همدې خپرونه کې وړاندې کیږي. په جوزجان ولایت کې پرون شنبه د درېمې ورځې لپاره د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ جګړه روانه وه. چارواکي وایي پرون ماسپښین د داعش ډلې لس تنه وسلوال د طالبانو په حمله کې ووژل شول. د جوزجان د والي وایان محمد رضا غفوري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
د داعش دولس کسیزه ډله د قوشتېپې ولسوالۍ له چخمچخور سیمې تیرېدله چې وسلوالو طالبانو ورباندې حمله وکړه. په نتیجه کې یې لس تنه وسلوال وژل شوي، یو تن یې نیول شوی او بل تن تښتېدلی دی. د وسلوالو طالبانو له لورې هماغه دوه کسان وژل شوي او 15 تنه یې ټپیان دي. امکان لري دا نښته لا شدیده شي.
د والی وایند همدارس وای نه خته هغه وخت پیل شو چې د طالبانو د نومول شوی والی ورور د داعش دلی له خوا ووژل شو. نه هم وسلوالو طالبانو نه هم داعش دلی د دغه نخته په اړه څه ویلي دي. د کابل ولایتي چارواکي وای په شار کې د غیر مسؤولو وسلوالو د مخنیوي لپاره کمپاین پیلوي. دغه کمپاین د عملی کیدو لپاره پرون په کابل کې له ولایتي چارواکو او اړوندو امنیتي ادارو جوړ شوی کمیسون خپل دریمه غونډه وکړه. د کابل د والی وایند نبی الله پیرخیل تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
مونږ په ټول توان سره کار کوو چې کابل کې غیر مسؤول وسوال کسان قوته کړو چې څوک دی څومره کسان دي. مثال څومره وکیل لري او د دې کوم خلا پر دغه وسلې ځان تر ساتلې. بیا خپل سوال تم جدي هدایت ورکړ چې وګورئ څلور څخه د غاړه باندې موږ ته دقیق معلومات راکړي تر کومه وکولای شي لا غیر مسؤول وسوال کسان وسلې راټولې کړو.
د کابل د والی وایند همدارس وای د ولسمشر د فرمان لمخې به د کابل ترڅنګ د خپل سر وسلوالو د وختنیوي کمپاین په نورو ولایتونو کې هم عملی شي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د پاکستان او هندستان چارواکي وایي لشتر لژه څلور ملکان او یو سرتیری د کشمیر په لنجمنه سیمه کې ګډي پولیس ته څیرمه وژل شوې دي. د هند پوځ یو وایند وویل پرون په پونچ سیمه کې د دوړو لورو ترمنځ د خونړۍ تاوتریخوالي په څلورمه ورځ یو هندي عسكر وژل شوی دی. د هند پولیس بیا وایي د هند خواته دوه ملکان هم وژل شوي چې یو یې ښځه او بل یې 15 کلن هلک دی. د پولیسو په وینا د هند په خوا کې درې ملکان او یو هندي سرتیری ټپیان شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې په تاوتریخوالي کې یو تن شپېته کلن ملکی کس وژل شوی او دوې نجونې ټپیانې شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د مصر له ولسمشر الفتح السیسی سره له کتنې وروسته وویل که اسرائیل او فلسطینیان موافقه وکړي د امریکا متحده ایالاتونه به د دوی د دوو دولتونو د حل لارې ملاتړ وکړي. پنس پرون شنبه خبریالانو ته وویل د امریکا متحده ایالاتونه په منځني ختیځ کې د سولې د پروسې بیا پیلېدو ته پوره ژمن دي. پینس په تر مصر وروسته اردن او اسرائیل ته هم لاړ شي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د واشنگټن لخوا د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د اعلان پر سر عرب هیوادونه په غوسه دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ. ښاغلی پینس وویل د مصر او امریکا ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت غښتلي دي او ولسمشر ټرمپ په مصر کې د اقتصادي اصلاحاتو د عملي کېدو له کبله د السیسی قدر کوي. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې پرون اعلان وکړ چې شمالي کوریا په ژمنیو اولمپیک لوبو کې د ګډون لپاره راتلونکي میلادي میاشت 22 لوبغاړي په دریو سپورتونو او 5 رشتو کې جنوبي کوریا ته لیږي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې اعلان وکړ چې شمالي او جنوبي کوریاګانو موافقه کړې چې د دغو مسابقو د پرانستنې پر مهال به تر یو بیرغ لاندې لاړ شي او پر کنګل به د ښځو یو واحد ټیم تنظیم کړي. د دې کمیټې رئیس توماس باخ دا موافقه د یو وجد سفر په محل د بدلون مرحله وبلله. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار لو بجو د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 پښنی بیا وی اف ام 3.15 صفه اوري. د روانه خبرونه په دوام کې د کابل په کانټیننټل هوټل کې یو شمېر کسان د تیر شپې د حمله کوونکو له لوري یرغمل شوي دي. په ولسي جرګه ولایتي شورا کې د فرا استازي د دغه ولایت د مرکز وروستیو جګړو اندېښمن کړي. د 250 میگا واټه برېښنا د تولید تړون پرون لاسلیک شو. د مالی وزارت د دې موافقې په اړه وایي
د مالیاتو په شکل 25.8 میلیون ډالر او د ګاز د خرڅلاو له طریقې مونږ لاسته راوړو 1.6 میلیون ډالر په شاوخوا کې.
د کندوز اوسیدونکو وایي د خپل سر او وسلوالو له ظلمونو سخت په تنګ شوي دي.
دلته ټول دا غیر مسول مساله دي. په زوره وشه راخلي خلک زوري خلک وهي ټکي خپله بندیخانه لري بندي کوي.
په نړیوالو مسالو کې د سوریې په افرین کې د ترکیې د عملیاتو حال درکو. اونیس پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت صدای هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اوریدای شي. زمو شخله آزادی رادیو اوري. افغان امنیتي ځواکونه لا هم هڅه کوي چې د کابل په کانټیننټل هوټل کې د تیر شپې حمله کوونکې لمنځه یوشي. د پیشې لسیمې د آزادی رادیو خبریال تمیم اخګر وایي چې په هوټل کې یو تن حمله کوونکی لا ژوندی دی چې یو شمېر کسان له ځان سره یې غمل کړی دي. تمیم اخګر هم د شپه د ټلیفون له لارې را سره دی. اخګر صاحب، مهرباني وکړئ د پیښې نور جزئیات بیان کړئ.
بله، موږ هم دا اوس کانټینټل هوټل ته مخامخ ولاړ یو. لکه څنګه چې معلومه شي، جګړه پای ته رسېدلې دي. ځینې کسان چې تر دا اوسه پورې دننه یرغمل پاتې شوي وو، دوی کرا کرا امنیتي ځواکونو په مرسته کانټینټل څخه وځي او خپل کورو خواته روان دي. او اوس ساحه اوس هم د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. تر یو حده پورې د باغوالا سرک د ترافیک پر مخ او د عامه خلکو پر مخ چې پیاده روان دي تر یو حده پورې خلاص شوي دي او دوی کولی شي چې تګ راتګ وکړي. تر دا اوسه پورې هم د چپیانو مرچوبلي په هکله کوم دقیق جزئیات نشته، خو ځینې کسان چې دننه هلته یرغمل پاته شوي وو وایي چې ډېری کسان ټپیان شوي دي او ډېری کسان چې شمېر کېدای شي اووه کسانو ته ورسېږي مړي دي دننه. په دغه هوټل کې د وزارت مخابرات هم ځینې ولایتي رئیسان هم راغلي وو چې ټاکل شوي وو چې نن دوی یو ناسته ولري، خو بدبختانه چې پرون ماښام په پیښه کې دوی هم په خپلو ټاکو کې بند پاته وو او ځینې کسان چې اوس وتل ځانونه معرفي کړل چې د وزارت مخابرات کارکوونکي دي او دوی وتوانېدل چې ژوندي ځانونه د دغه هوټل څخه وباسي. بله
اخګر صاحب، د حملې په مهال آیا په کانټینینټل کې کومه غونډه روانه وه؟
په کانټینینټل کې کومه غونډه نه وه. دوی احمدکی نیول هغه ولایتي کارکونکي چې د وزارت مخابرات وو دوی وختي راغلي وو چې نن نه یعنی د نن ورځ کانفرنس ته آمادګي ونیسي او شپه دلته پاته وو. نو هغه د فاره دوی خپل تاکو کې پن پاته وو او په عین حال کې پرون د سولې یو ناسته هم دلته ترسره شوی وو چې د چین ډېری چارواکي او د افغانستان چارواکي چې د چین او افغانستان ترمنځ ناسته چې وو هغه هم په دغه هوټل کې ترسره شوی وو او ویل کېږي چې ځینې چینایي او نور خارجي اتباعیې هم په دغه هوټل کې شتون درلود. همدې دپاره امنیتي ځواکونه د ډېر احتیاط څخه کار واخیستل او که څه هم ساحه تر یو حده پورې تصفیه شوی وو بیا هم دوی خپل هوټل ته نه و ننوتلي، منتظر وو تر هغه وخت پورې چې خارجي ځواکونه ساحې ته ورسېدل او څو شېبې مخکې چې خارجي ځواکونه هوټل ته دننه ولاړې نو هغې نه وروسته دا ملکي افغان کسان چې دننه بند پاته وو دوی کره کره د ساحې نه د باندې ووتل. بلې
اخر صاحب یو پوښتنه بله هم دا ده چې تاسو مخکې وویل چې کسان له هوټل نه رو رو په وتلو دي، یعنی نور ذاتي په هوټل کې څوک یرغمل نشته او ټول حمله کوونکي له منځه تللي دي، همداسې ده؟
تر یو حده پورې چې موږ ته معلومیږي باید چې موضوع همدغسې دي. دپاره چې تر څو شېبې مخکې هم هیڅوک نه و وتلي د دغه هوټل څخه، هوټل خوامعصره و او څو هیڅوک توانایی ندارد چې دغه هوټل څخه ووځي. خو اوس د وتلو دغه شروع سو او ډېری کسان تر دا اوسه پورې توانېدلي دي چې دغه ساحې نه ووځي.
ډېره زیاته مننه.
د شپې پر 3 بجې وو چې په دغه هوټل کې ډېری شپږ وو انفجارونه شن خو اورېدل سو چې دا هم تر دا اوسه پورې معلومه نه دي چې دا انتحاري حملې وې چې هوټل دننه که دا
چې راکټ سایرونه
وو.
بله ډېره زیاته مننه تمیم اخګر و چې د کانټیننټل د تیرې شپې د پیښې په اړه معلومات راکول. د افغانستان د ملي امنیت ریاست څو شېبې مخکې اعلان وکړ چې د کانټیننټل په حمله کې 15 تنه وژل شوي دي. د ریاست تر اوسه پورې نه دي ویل چې دا وژل شوي کسان څوک دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زمو شخص ازادي رادیو او ساعت 8:14 شوې. د سولې عالی شورا وایي چې لا هم د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرو ته خوشبينه ده. د سولې عالی شورا چارواکي د خبره په داسې حال کې کوي چې په وروستیو ورځو کې پاکستاني مطبوعاتو د وسلوالو طالبانو د هغه پلاوی له قوله چې پاکستان ته سفر کړی وو ویلي وو چې طالبان نه غواړي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. د سولې د شورا د خوشبینۍ په اړه د سالم محمد صالح راپور واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري چې د افغانستان د سولې او پخلاینې پر مسأله وروستي بحثونه به د دولت له عمده مخالفې ډلې وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې سبب سي. له وسلوالو طالبانو سره د سولې او پخلاینې په اړه د خوشبینیو او بدبینیو په منځ کې د سولې عالي شورا له دې ډلې سره د سولې امکان ته هیله مندي وښوده. د دې شورا ویان امین الدین مظفری تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې یو سیمه ایزه او نړیوال اجماع راغلی او وسلوال طالبان باید له دغه فرصت څخه ګټه واخلي.
اوس کوم څه چې د سولې لپاره سیمه ایز او بین المللي کچه سره شوی ده دا ډیر امیدوار کننده ده. په دې لپاره چې ان شاء الله د سولې هلی ځلې او د سولې پروسې خپل هغه کامیابی پلو ته ورسیږي او د افغانانو آرزو او آرمان برآورده شي. دا موضوع د طالبانو په ارتباط نیسی ځکه چې نړیوال اجماع چې د سولې د پروسه رامنځته شوې ده د دې فرصت نه باید هغه استفاده وکړي. زمونږ له خانه هر نوع آمادگی د هغه د پذیرش او د هغه د قبولولو لپاره شته.
تر دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی تیره اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې وویل موږ تر بل هر وخت له وسلوالو طالبانو سره د مذاکرو او سولې پروسې ته ورنږدې سیو یو. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان جی سالیوان د جمعې په ورځ ناوخته د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه جوړې سوې غونډې ته وویل افغان حکومت له طالبانو سره د سولې مذاکراتو تلیواله دی، خو طالبانو کوم لیوالتیا نه ده شووله. د وسلولو طالبانو ډله چې پر دوو برخو ویشل سوی تر اوسه له افغان حکومت سره رسمن د سولې مذاکرو ته نه ده حاضره سوی. شغلی طالبان وویل دا وضعیت باید بدل سي. هغه پیشنهاد وکړ چې د طالبانو د منځوي کولو او د هغوی د مالی سرچینو پر لمنځه وړلو دی کار وسی. په کندهار کې د سولې د کاروان غړی احمد شاه سپر وایي د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو نوې ستراتیژي پر وسلولو طالبانو فشار زیات کړی او شای د سولې خبرو ته مجبور کړی.
هغه مرکزونه چې پخوا تروریزم حمایه کاوه او د افغانستان په مقابل کې جګړه تشویق کوله، هغه لا اوس هم پر ځای پاتې دي، ولې تر فشار لاندې دي. نو اوس حالات ته پخوا څخه متفاوت دي. په نړیواله سطح هم اجماع موجوده ده د سولې لپاره په افغانستان کې او د تروریزم د مخنیوي لپاره. په منطقه کې هم اجماع موجوده ده، دې له محدودو کوي چې هغه هم په صراحت سره نشته او په وضاحت سره او صراحت سره نه شي ویلی چې موږ د سولې پلوي نه کوو. جنوبي آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو دا نوې ستراتیژي چې جوړه کړې ده ډېر تاثیر کړی دی، او په جنګي محاذ کې طالبان فکر نه کوي چې موږ دې په جنګ کې بریالي شو او واک ترلاسه کړو. نو کله چې سړی واک نه ترلاسه کړي، حتماً تر فشار لاندې دی، مجبور دی چې باید سولې ته مخه وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیره چهارشنبه په کابل کې د سولې یوې مشورتي غونډې ته د وینا پر مهال وسلولو طالبانو ته په خطاب کې وویل چې د پردیو له اختیار څخه دي ځان وباسي او بین الافغاني مذاکرو ته دي حاضر سي.
د ازادي رادیو د روان خبرونې په دوهم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. په ولسی جرګه کې د فراه استازي او د غولاد ولایتي شورا یو شمېر غړي وي د فراه د مرکز په شاوخوا کې طالبان ځای پر ځای شوي، او که وضعیت پامونه شي نو د کندوز ناورین به پکې رامنځته شي. دوی ازادي راډیو ته وویل د افغان امنیتي ځواکونو تجهیزات کم دي او د امنیتي مسؤلینو ترمنځ نه همغږي، د دې سبب کیږي چې طالبان د فراه مرکز ته نږدې شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د محمد واصل وصال راپور کې.
په فراه ولایت کې د نامنې زیاتېدل او حتی د دغه ولایت مرکز ته د وسلولو طالبانو نږدې کېدو د دغه ولایت د ولسي جرګې ولایتي شورا یو شمېر غړي او د فراه ولایت اوسیدونکي اندېښمن کړي. په ولسي جرګه کې د دغه ولایت استازي خبرداري ورکوي که د فراه امنیتي ستونزې حل نشي، د کندوز له برخلیک سره چې دوه کاله مخکې د طالبانو لخوا سقوط شو مخ شي. د دغه استازو له ډلې محمد سرور عثماني فراهي د دغه جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل دی وایي فراه په ناوړه وضعیت کې ده، که ورته جدي پامونه شي طالبانو د فراه ښار 100 کیلومتره ته ځان نږدې کړی، د کندوز په څیر به سقوط وکړي. په ورته وخت کې د فراه د ولایتي شورا غړي ګل احمد فقیري د شنبې په ورځ آزاد راډیو ته وویل د محل وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په مرکز کې خپل خوځښتونه پیل کړي دي. نوموړی وایي وسلوال طالبان په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو په پرتله ښه تجهیزات لري، د شپې لخوا په امنیتي پوستو حمله کوي چې په ځینو برخو کې یې د مرکز په لور پرمختګ کړی دی. دی وایي د فراه د ناامنه وضعیت په اړه خلک ډېر اندېښنه لري، وسلوال په پوستو بریدونه کوي او پولیس یې تباه کړل. امکانات او تجهیزات هم ډېر ناسیزه دي، که دښمن ښار ته داخل شي نو خلکو ته به ډېره بدبختي او تباهي واړوي. فراه د هیواد په لویدیځ کې د ناامنو ولایتونو څخه شمېرل کېږي چې د دغه ولایت د ولایتي شورا د وکیلانو په خبره لا تیرو څلورو میاشتو راهیسې د دغه ولایت مرکز ته نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات شوي دي. په ورته وخت کې د فراه د ولي ویان ناصر مهري وایي د فراه ولایت مرکز ته نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه د اندېښنې وړ نه دي، او اوس مهال تازه دمې سرتېري د دغې ډلې د ځپلو لپاره نوموړي ولایت ته رسېدلي دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو لامل هغو وسلو ته لاسرسی ښیي چې د ډیورن کرښې له هغې غاړې د دوی د ملاتړو لخوا دوی ته ورکول کېږي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش آزاد راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه اوسمهال په فراه ولایت کې د وسلوالو ډلو د ځپلو په هدف په عملیاتو بوخت دي، او دغې ډلې ته درانه تلفات هم اړولي دي.
اوس خپل عملیاتونه په ټول هغه ځایونو کې چې تهدیدات روانه ده اجرا کړی، اجرا کوو، او په آینده کې هم پلان لرو چې د افغانستان خلکو په خپل عملیات په دې ښه توګه په ټول ظرفیت باندې استعمال کړو چې افغانستان ته صلح راوړو.
خو د ولسي جرګې د امنیتي کمیسیون مرستیال عبدالحی اخندزاده بیا د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي، لازم تجهیزاتو ته د افغان ځواکونو نه لاسرسی، او په کشفي او استخباراتي ارګانونو کې شته کمزوري عمده ستونزې بولي.
زمو شخله ازادي راديو اوري اتوبج او شل دقيقه شوي د کندوز یو شمیر اوسیدون کې وای چې د خپل سر او وسلوالو د خپل منځي شخړو او نخټو لکبل ډیری وخت عام خلک قرباني ورکوي او دغه بهیر د دې سبب شوی چې زیات شمیر خلک خپل سیمو څخه کډه وکړي. په دغه ولایت کې اکثره خلک خپل سر او وسلوالو څخه شکایت کوي، وای چې ورڅخه په زور پیسې اخلي، د اوشره او زکات په نوم می ځوروي او که څوک پیسې ورنکړي نو بندیانوي. دوی همداراز ادعا کوي چې خپل سری وسلوال شخصي بندیخانی هم لري. د دې موضوع په اړه له کندوزه د اجمل آریان راپور واوري.
د ناتایید شو ارقامو له مخې په دې ولایت کې شاوخوا 3000 غیر مسؤول وسلوال فعالیت لري چې ځینې شمېرې په قتلونو، وسلوالو غلاو، د انسان تښتونو، پیښو، د ټولنې په بې نظمۍ او د عامو خلکو په زورولو کې لاس لري. خو د خلکو په باور چې حکومت د دغو ډلو په خلې سلا کولو کې پاتې راغلی دی. د خلکو په وینا غیر مسؤول وسلوال د پخوانیو جنګ سالارانو پاتې شونې دي او په تنظیمي او جهادي مشرانو پورې تړلي خلک دي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو هر یو غلام سخی او عبدالغنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
خان آباد ولسوالۍ کې مخکې تر 2000 کسان غیر مسؤول کسان وو، اوس تقریبا له 3000 نه هم حد ډیر سوای ده.
بازار کې څوک نه ګرځي، بازار کې څوک نشته او دکانونه بند دي، غونډې نه ستونزې د وسلوال کسان می پیښ کړي.
د دې د خبرو پر بنسټ چې په وار وار د خپل سر وسلوالو د خلص لا کولو پړې د ملي والی حکومت مشران او د کندز سیمیزو چارواکو ته شکایت کړي، خو تر اوسه پورې د غیر مسؤول وسلوالو پر وړاندې حکومت کوم غبرګون نه دی ښکاره کړی. په همدې حال کې د نوموړي ولایت یو شمېر بزګران بیوایي چې له ډېرو کلونو راهیسې له دوی څخه غیر مسؤول وسلوال په وچ زور اوشر او زکات اخلي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ دوه تنو بزګرانو توریالي او زلمي ازادي راډیو ته وویل.
کله چې موږ درمن تیار شي یا سولې یا قلم او په هغه اسناد کې مصالحه کسان راځي او اوشر په باره کې موږ اوشر اخلي، او که چېرې موږ اوشر ورنه کړو نو خامخا اتملي اوشر موږ له زوره اخلي. نو
دلته ټول د غیر مسؤول مصالحه دي چې د درمندونو راځي په زوره وشه راخلي، خلک زوروي، خلک وهي، ټکوي، کله بندیخانې لري بندي کوي، په زوره تېن اخلي.
خو بیا د کندز سیمه چارواکي وایي چې هیڅوک دا حق نه لري چې له خلکو څخه وشر او زکات واخلي. په ورته وخت کې د دغه ولایت دولتي شورا ځینې غړي هم د خلکو دغه اداوې تاییدوي او زیاتوي چې د کندز سیمیزه اداره د غیر مسؤول وسلوالو د خلې سلا کولو په اړه جدي اراده لري، خو په حکومت کې دننه یو شمېر عناصر نه غواړي چې دغه کسان خلې سلا شي. د نوموړي ولایت دولتي شورا غړي امرالدین ولی ازادي راډیو ته وویل. یو دښمن خو طالب او داعش دی چې د هغوی صف معلوم دی، خو بل دښمن چې د حکومت سیوري لاندې د خلکو پر وړاندې ظلم کوي هغه خپل سر ټوپکیان دي. او د دغې ډلې کسان په قتلونو، وسلوالو غلاو، اختطافونو او په نورو جنایي جرمونو کې لاس لري او حکومت باید د غیر مسؤولو وسلوالو د خپل سرو مخه ونیسي. بلخوا د خان آباد ولسوال حیات الله میری هم د خلکو دغه څرګندونې تاییدوي او وایي چې دغه ستونزه یې څو ځله د کندز له سیمه ییزو چارواکو او د مرکزي حکومت له جګپوړو چارواکو سره شریکه کړې، خو تر اوسه پورې دغه ستونزې ته د پای ټکی نه دی ایښودل شوی.
بعضې اوقات دوی په منځ کې مثلا جنجالونه پیدا کېږي، خپله دښمنیګان یعنی تازه کوي، نور عام خلک هم د دوی له هغه نه متضرره کېږي. په دې مورد کې موږ ولایت هم جریان کې اچولی چې شورای امنیت افغانستان مثلا په جریان کې اچولی ده. نو په دې مورد کې تصمیم که نیول کېږي باید د مرکز نه ونیول شي. وزیر صاحب داخله، وزیر صاحب د دفاع، رئیس صاحب د عمومي د امنیت ملي، د خان آباد د غیر مسؤول مسله کسانو په مورد کې باید یعنی قوي تصمیم ونیسي څو چې د حل لاره پیدا کړي.
خو د غیر مسؤول وسلوالو یو شمېر قمندانان بیوایي چې دوی د وسلوالو مخالفانو پر ضد سلا پورته کړې او له دې ډلې سره په جګړه کې ښکیل دي. د غیر مسؤول وسلوالو یو تن قمندان چې د نوم له ښودلو څخه یې ډډه وکړه له دولت څخه غواړي چې دوی د امنیتي ارګانونو په چوکاټ کې تنظیم کړي.
موږ سره تر اوسه دولت هېڅ همکاري نه ده کړې. دولت موږ ته معاش راکړي، موږ به هم وشر ټول نه کړو، چاته به ونه درېږو، مرد مزاري به ونه کړو.
د هغه په خبره چې اوس مهال یوازې د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې څه باندې 2000 غیر مسؤول وسلوال شتون لري. خو د کندز والي اسدالله عمرخیل په دې ولایت کې د خپل سر وسلوالو فعالیت ګټور او ارزښتناک نه بولي او هغوی ته خبرداری ورکوي چې په سیمه کې له خپل سروی څخه خلاص واخلي او کنه د حکومت له جدي غبرګون سره به مخ شي.
امکاتي کې پرسونل رسمي دولت
هغه کسان چې د دولت رسمي پرسونل نه دي او مسله دي، هغوی هم د خلکو او هم زموږ دښمنان دي. راشئ خپلې وسلې ثبت کړئ او رسمن د فعالیت اجازه واخلئ او زموږ په کنټرول کې اوسئ. بل پلو د دې ولایت د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی وایي هغه شمیر غیر مسؤل وسلوال چې رسمیت نه لري په نږدې راتلونکي کې د هغوی پر وړاندې جدي اقدام کوي. هغه غیر مسؤل وسلوال چې په امنیتي ارګانونو کې قانوني حضور نه لري او په ټولنه کې د خلکو د ځورولو او بې نظمۍ لامل دي، نو موږ د هغوی پر وړاندې جدي اقدام کوو او د خپل سرو یې مخه نیسو. د کندوزیانو په وینا د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال د ملي یووالي حکومت مشرانو د دې ولایت خلکو سره ژمنې کړې وې چې د بریا په صورت کې دوی په کندوز کې ټول غیر مسؤل وسلوال خلاصلا کوي. خو درې کاله د ملي یووالي حکومت له عمر څخه تیریږي، خو لا تر اوسه پورې دغو جګپړو چارواکو کوم جدي او عملي اقدام نه دی کړی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان له خصوصي سکتور سره د برښنا د تولید لمړنۍ پروژې موافقه پرون شنبه لاسلیک شوه. د اوبو او برښنا وزارت مرستیال محمد ګل خلمی پرون شنبه په کابل کې وی غټي خبري غونډې ته وویل دغه پروژه د 250 میگاواټ برښنا د تولید ظرفیت لري چې 15 اویا میلیون ډالر پانګونه پرې کیږي. نور حال د واصل وسال پر راپور کې
د 250 میگاواټ برښنا د تولید د پروژې تړون د افغانستان د اوبو برښنا، مالی قانون او پټرولیم وزارتونو، برښنا شرکت او غزنفر ګروپ ترمنځ د شنبه پورز د ولسمشر غنی په حضور کې لاسلیک شو. د اوبو برښنا وزارت مرستیال محمد ګل خلمی د شنبه پورز په کابل کې وی خبري ناشته ته ویل چې د برښنا د تولید دغه پروژه غازی ده چې غازی د نلیکی په واسطه له شبرغان نه وسلیږي. نو موړ وای د برښنا د تولید دغه دستګاه د مزار شریف په دیدادی ولسوالۍ کې د 15 میلیون ډالر په ارزښت جوړیږي.
ترفیز اول ظرفیت 52 میگاوات است.
دوی په لومړی فاز کې د برښنا د تولید ظرفیت 250 میگاوات ده چې غازې د نلیکی په واسطه له شبرغان نو وسلیږي او په غزنفر ګروپ پلورل کیږي. په مقابل کې برښنا تولیدي چې اخیستون کې د افغانستان برښنا شرکت ده چې ورسره تړون هم شوه.
شرکت برښنا هست به او قرارداد صورت گرفته.
خغلی خلمی زیاته کړه چې د دغه پروژې 25 میلیون ډالر د غزنفر ګروپ لخوا او 50 میلیون ډالر AFC یا د نړیوال مالی ادارې لخوا د پور په شکل ورکول کیږي. د غزنفر ګروپ شرکت د افغانستان د قانون وزارت نه هر متر مکعب غاز د اتاوی امریکایي ډالرو په بدل کې پیری. د مسؤلینو په خبره د دغه پروژې د جواز مسولیت د برښنا او اوبو وزارت، د غازو د پلورنې مسولیت د قانون پټرولیم وزارت، د مالی وزارت دغه پروژې د سارنې او پلي کېدو او د برښنا شرکت بیا د برښنا د پیرلو مسؤلیت لري. د برښنا شرکت رئیس امانالله غالب په دغه ناسته کې وویل وروسته له شلو کلونو د دغه شبکې مالکیت برښنا ریاست ته ورکول کیږي. بلخوا د افغانستان د مالی وزارت د عامو خصوصي مشارکت رئیس عبدالمومن منصور ویل چې د پروژې له لارې د تولید شوې برښنا نه به 160 فابریکې او شاوخوا 30,000 کورنۍ ګټه واخلي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ترکیه ویلی چه دا سوریه پا افرین سیمه که تازه پوزی عملیات پیل کردی. دا سیمه دا کور جنگیالیو پا کنترول کرده. تر دی مخ که واشنگتن لانقره غشتنه کرده و چه پا سیمه که دا عملیات ونکری. سوریه ده هغه ملاتر روسیه پر دی موضوع اکسال عمل سرگن کرده. تفصیل سالی محمد سالی ورندی کرده.
ترکیه د سوریه په شمال ختیځ سیمه افرین کې چې د کورد جنگیالیو په کنټرول کې ده، تازه هوایی او مځکني پوځي عملیات پیل کړی دي. امریکا چې د دغو کورد جنگیالیو ملاتړ کوي تر دې مخکې خبرداری ورکړی و دغه عملیات شایي په سیمه کې د نورې بې ثباتۍ سبب سي. د ترکیه صدر اعظم بینی علی الدریم پرون په خپله ټلویزیوني وینا کې وویل پر افرین سیمه د هوایی حملو هدف د کوردانو د ولسی خوندیتوب د قطعو یا وای پی جی د عناصرو او د اسلامي دولت ډلیا داعش د ملیشو له منځه وړل دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د شنبې په سهار وویل په افرین کې پوځي عملیات پیل سوي او په څنګلوري سیمه منجیب کې به هم جلا پوځي عملیات وسي. موږ دغه دهلیز د غرب له لوري ګام په ګام تصفیه کوو. په افرین کې مځکني پوځي عملیات پیل سوي دي، عین اقدام به په منجیب کې هم وسي. موږ دغه ورانکاره تروریستان چې هڅه کوي زموږ پر هیواد حمله وکړي د عراق تر سرحد پورې ګام په ګام له منځه وړو.
temizleyeceğiz.
د سوریه د دولتي رسنۍ په حواله د سوریه حکومت دغه پوځي عملیات غندلی او هغه پر فرنسیمه د ترکیه تیرای بلللی دی. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د دغه پوځي عملیاتو په اړه اندېښنه وښوده او د اپوزیسیون له ډلو یې د زغم غوښتنه کړې ده. د روسیې دفاع وزارت بیا په یوه اعلامیه کې ویلي چې له دې سیمې خپل سرتیري باسي چې د وزارت په وینا د بالقوه پارونې او د روسي پوځیانو خوندیتوب ته د ورپیش خطر مخه نیول سوي وي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو له ترکیې غوښتنه کړې وه داسې کوم عملیات دې نه کوي او زیاته کړې وه چې جګړه باید پر اسلامي دولت ډلې یا داعش متمرکزه سي.
ساعت اته بجې او دېرش دقیقې شوې. د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه. افغان امنیتي ځواکونو د کابل په کانټینینټل هوټل کې وسلوال حمله کوونکي له منځه وړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د وسلوالو په حمله کې 15 تنه وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ولسی جرګې له ځینو وکیلانو سره د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور پر برخلیک د بحث لپاره بلخ ته تللی دی. په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبري الوی په دې ډله کې د جمعیت اسلامي ګوند د رهبری شورا ځینې غړي هم شامل دي. په جوزجان ولایت کې پرون شنبه د درېیمې ورځې لپاره د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ جګړه روانه وه. چارواکي وایي پرون ماسپښین د داعش ډلې لس تنه وسلوال د طالبانو په حمله کې ووژل شول. د کابل ولایتي چارواکي وایي په ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو د مخنیوي لپاره کمپاین پیلوي. د دغه کمپاین د عملي کېدو لپاره پرون په کابل کې له ولایتي چارواکو او اړوندو امنیتي ادارو جوړ کمیسون خپله درېیمه غونډه وکړه. د پاکستان او هندوستان چارواکي وایي لږ تر لږه څلور ملکیان او یو سرتیری د کشمیر په لانجمنه سیمه کې ګډې پولې ته څیرمه وژل شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د مصر له ولسمشر الفتح السیسی سره لکتنی وروسته وویل که اسرائیل او فلسطینیان موافقه وکړي د امریکا متحده ایالاتونه به د دوی د دوو دولتونو د حل لارې ملاتړ وکړي. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې پرون اعلان وکړ چې شمالي کوریا په ژمنیو اولمپیک لوبو کې د ګډون لپاره راتلونکي میلادي میاشت 22 لوبغاړي په دریو سپورتونو او 15 رشتو کې جنوبي کوریا ته لیږي. زموږ اخلاص ادی رادیو اوري وسام دوا اونیس پروګرامونه لرو. لمړی هم تاندې څنګه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکي همایون هیواد
دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د لوړو زده کړو وزارت وایي لا دی ورسته د ماسترۍ لپاره به امتحان د کانکور په ډول اخلي. دوی ولې دا پریکړه کړې او د وزارت دا پریکړه به د هغو محصلانو لپاره څومره ګټور تمامه شي چې غواړي ماسترۍ وکړي؟ په دې خبرونه کې پر همدې موضوع بحث کوو.
دلته به کدرونه معلوم شي
نو دوی ته باید داسې سوالونه ورکول سي چې دوی خپل د تحلیل کوم سکل سری هغه وخی.
ما همکاري تخنیکی میکنیم.
نن سبا ډیر هغه ځوانان چې د لیسانس دوره پای ته رسوي هیله یې دا وي چې ماسټري هم وکړي، ځکه له دې سره به یې د کار په بازار کې ارزښت لوړ شي او تر نورو به دوی ته ډېر اهمیت ورکړل شي. داسې مهال چې په افغانستان کې مختلفو دولتي پوهنتونونو د ماسټرۍ په خاطر د ثبتنام چارې پیل کړي دي. د لوړو زده کړو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ماسټرۍ لپاره به نور امتحان د کانکور د کمیټې لخوا د کانکور په بڼه اخیستل کیږي. تر دې پخوا د ماسټرۍ لپاره به هرې پوهنځۍ یو بورډ یا کمیټه جوړوله چې له محصلانو به امتحان اخیسته. خو د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي د امتحان په پخوانی پروسې کې فساد ډېر کېده، ځکه دوی اړ شول چې دغه امتحان له دې وروسته د کانکور په ډول واخلي. د کابل پوهنتون ادبیات الله پوهنځي څخه فارغ زبیح الله ایمان چې خپل غوښتل د ماسټرۍ امتحان ورکړي، او صفی الله عمرخیل چې اوس په یو خصوصي پوهنتون کې ماسټرۍ کوي په همدې اړه راته غږېدلی.
زه خپل ځان تجربه کوم، ما چې استادان سره په ځینو استادان چې موږ پیژنو ما ورسره مشوره وکړه، ما ځم غواړم چې ماسټرۍ ته امتحان ورکړم او زده کړو ته دوام ورکړم. بیا دوی دا مشوره وکړه چې دا تخصص استاد از چې هر استاد وشل د کسان مثلا 15 نفر پلانکای استاد وی راولي پلانکای استادم در سهمیه لري تقریبا شپیدش نفر د نیول په دوه شپیدش کسان کې داس نفر 15 نفر داس دواره کامیاب شل چې په باندې مو نه مو خبر شونه د نور شاګردان کوم شپاتی وو
یوازې امتحان هم نشي کولای چې د دې ټولې پروسې د شفافیت تضمین وکړي. مهمه دا ده چې په خپله د سوالونو په جوړښت د نظارت په برخه کې او همدا ډول د هغې نتیجې په برخه کې چې لازمینه نو وروسته خلکو ته د هغوی حقوق ورکول دي شفافیت رامنځته سي. اصلا په نتیجه کې هر هغه چا چې سوالونه حل کړي دي یا په دې باندې توانېدلي دي چې هغوی هغه سوال ته لکه څنګه چې لازمه ده هغسې ځواب ویلوي هماغه کسان به درسي د پروسې ته.
د کانکور له لارې د ماسټرۍ امتحان اخیستل به دا پروسه څومره شفافه کړي، په دې امتحان کې کومې کمونې یا زیاتونې باید وشي، او له دې وروسته که کوم فارغ محصل غواړي چې ماسټري وکړي د امتحان لپاره باید کوم شرایط پوره کړي. په همدې موضوع په دې خبرونه کې بحث کوو. د بحث میلمانه مو د لوړو زده کړو وزارت ویاند عارفه پیکار، د لندن د کینګ کالج د اداري او مدیریت د ماسټرۍ د دورې فارغ لطف الله ستانکزی، او د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د ماسټرۍ دورې محصل عزیز احمد تسلدی. اغلی پیکار کرا ته وای چې دغه پروسه ولې د کانکور شکل ته لاړه؟
خو بیا که دلایل کې وزارت تحصیلات عالی
یو دلیل چې د لوړو زده کړو وزارت غواړي د ماسترۍ امتحان د کانکور لاري واخیستل شي، هغه دا دی هغه کسان چې د ماسترۍ امتحان ورکولو له دې پروسې څخه خوښ نه وو. په همدې خاطر د لوړو زده کړو وزارت تصمیم ونیو چې دغه امتحان د کانکور په ډول واخیستل شي. خو د هر پوهنځي د څانګو صلاحیتونه په خپل حال پاتې دي. د لوړو زده کړو وزارت یوازې غواړي چې د څارنې پروسه پیاوړې کړي او د دې ترڅنګ تخنیکي همکاري وکړي.
بیتونه همکاري تخنیکي وکړي.
تسلسل تاسو خپل کابل پوهنتون کې ماسټري کوي او امتحان مو هم ورکړی، کراته وایي چې هغه وخت چې تاسو امتحان ورکوه هغه پروسه څومره شفافه وه؟
کاملا پروسه سخته وه، کاملا پروسه د شفافیت نه لري وه، سری نه وه، چټک نه اخیستل کېدله، کسان زر نه انتخابېدل. مسله په رابطو باندې ولاړه وه، مسله په غیر مسلکیتوب باندې ولاړه، سوالنه تخصصي نه و، سوالنه د دې لایک نه و چې هغه د ماسټري او محصل ته ووسی. نو په لویا کې یعنی کوم پروګرام چې مخکې په کابل پانتون کې د ماسټري لپاره په یو شمېر پانځو کې کاملا نه غوا، یعنی په وسویا باندې جوړ شوی چې یعنی د فکر نه کوي چې دغه د یو اکاډمیک ماحول یا د اکاډمیک ځای وي. په مجموع کې مشکلات ډېر زیات درلودل، خو اوس لنې کمرغه چې پروسه کانکور شکل ته وخت د ماسټري لپاره او د کسان لپاره دلته به قدرونه معلوم شي. یعنی زه مطمئنه ما چې به یو ښه سمره به ولري او دا یو نیک کام دی.
ستانکزی صاحب، دا چې تاسو په بهر کې ماسټري کړی دا کار ته وایي چې هغه امتحان چې تاسو بهر د یو پوهنتون لپاره ورکړ او هغه امتحان چې دلته په کابل کې یا د افغانستان په نورو ولایتونو کې د یو دولتي پوهنتون د ماسټري لپاره اخیستل کیږي، دغه امتحانونه لغو سټنډردونو سره برابر دي کنه؟
په نورو نړۍ کې خصوصا په انګلستان کې چیرته چې ما خپل ماسټري اخیسته ده، تاسو غواړئ چې سیو پانتون کې ماستری واخلی چې هغه په شل غورو پانتونو کې راځي، نو هلته هم تاسو باید هلته 2-1 ډیګري ورته وایي، یعنی له 50% نه باید فیصدي زیاتې. بیا په 2-1 کې دوه کټګوري، یعنی د 50 نه 50 او له 50 نه 30 پورې. نو معمولا هلته هم تقاضا هم ده چې تاسو د 50 او د 30% په منځ کې د لیسانس نمرې باید وي. خو هلته بل کوم شی په نظر کې نیول کیږي، تاسو تجربې ته هم ارزښت ورکوي هلته، او بل تاسو یو پرسنل سټیټمنټ هلته نوشته کیږي، تقریبا ډیر لنډ خلاص 1500 لغات شاوخوا کې پیغو کې تاسو ته وایي چې ولې د پوهنتون ولې د پوهنځی تاسو خوښه کړې ده او تاسو شرایط ته کوم سیدی لغه سره برابر یاست کنه.
هغه لې پیکار ک راته وایي چې دغه امتحان آیا دغه کانکور په ډول اخیستل کیږي چې لیسانس ته اخیستل کیږي؟
نه، بو امتحان لیسانس متفاوت است.
نه، د لیسانس دورې له امتحان سره توپیر لري، ځکه هغه کسان چې د لیسانس دورې لپاره جذبېږي یوازې د کانکور یو امتحان ورکوي او له دې لارې په مستقیم ډول د افغانستان پوهنتونونو ته لار پیدا کوي. د ماستری لپاره بیا دوه امتحان اخیستل کیږي چې یو تحریري او بل تقریري امتحان دی. موږ لومړی امتحان چې تحریري امتحان دی اخلو. دا امتحان مرسته کوي چې موږ ظرفیتونه وپیژنو او تر څنګ پروسې ته سرعت ورکړو. اوس د ماستری لپاره د امتحان پروسه ډیره ځنډول کیږي چې موږ نشو کولای په کم وخت کې کمې منابع مصرف کړو او هدف ته ورسیږو. خو له دې وروسته چې کومې پوښتنې د امتحان لپاره جوړیږي، د افغانستان د پوهنتونونو د ماسترۍ پروګرامونو سره به په همغږۍ جوړیږي. موږ یوازې تخنیکي همکاري کوو او ورسره د څارنې پروسه تقویه کوو.
پروسه نظارتي تقویه میکنیم.
تسل صاحب کچیر دغه امتحان د کانکور په ډول اخیستل کیږي، دا چې تاسو دغه پروسه کتلې د خپل مو امتحان ورکړې ستونزې در معلوم دي، کوم خبرو ته باید د لوړو زده کړو وزارت پام وکړي؟
ډیره مهمه دا ده چې هلته په سوالونو کې غور وشي، یعنی سوالونه او بیرته وروسته انټرویو ځینې وخت شاګرد سره چې هغه کس کله سلیکټ کیږي په امتحان کې هغه باید انټرویو شي، مخکې دا نه کېدل، یعنی د خبرو څخه معلوم شي، لیکنې څخه معلوم شي. او بل پکې مهمه مسله دا ده چې هلته پکې د روابطو ته ځای ورنکړل شي، هلته پکې سرعت ته ځای ورکړل شي، یعنی چې پروسه سریع واوسي چې امتحان ته راځي. او بل د مضامینو، یعنی هغه مضامین چې هغه تدریسي وزارت لکه څنګه چې خانم پایکار وویل چې موږ تخنیکي مرسته کوو، لطفا تاسو په دې کې مداخلت وکړئ چې په هغه مضامین چې تدریسيږي په هغو کې هم لږ غور وکړئ. دا چې زموږ سویه ټیټه ده، دا چې زموږ وړتیا کمه ده، یو دلیل یې دا دی چې موږ ښه روزل کیږو نه، سیستم ښه موجود نه دی.
ستانکزی صاحب، په دغه امتحان کې چې په افغانستان کې د ماسټرۍ لپاره اخیستل کیږي، ستاسو په باور څه کمونی یا څه زیاتونی باید پکې وشي؟
زه فکر کوم که کس لږ تجربه کاري تجربه مو لري هغه په نظر کې ونیسي ډیره به مهمه وي. یو بل شی سدی ډیر مهم فکر کوم، خلکو تحلیل یا د انالیټیکل سکلز ورته وایي، دا ډیر مهم دي کنه، دا میخانیک او دا خلک معمولا کامیاب نه وي. نو دوی ته باید داسې سوالونه ورکول سي چې دوی خپل د تحلیل کوم سکلز دي هغه وښيي. د دې نه مطلب دا دی چې څنګه مثلا که څو تیوریانې لوستلي په یو مورد باندې هغه یا دوی کوي چې ټول سره ونښلي او یوې نتیجې ته ورسیږي. نور نړۍ کې یا پرمختللي وادو کې دا هنر سي خلک لري، دې ته ډېر کتل کیږي. نو خلک فقط سب کتاب کې لیکلي دي هغه باید حفظ نه کړي، راسي بیرته ولیکي. نو دوی باید وکړی سي چې پوهه ډېره زیاته وي او کوم رشته یا کوم مضمون سي دا دیغه هم په پخوانیو تیوریانو په دې باندې باید پوسی، او اوسنی کوم ریسرچ یا څېړنه سي دا پیغه کې هم باید پوره معلومات ولري.
اغلی پیکار، څنګه کولای شي هغه ځوانان چې غواړي د ماسټری امتحان ورکړي هغوی غوښتن لیکونه وسپاري دغه پروسه ته؟
خو برنامه ماستری معمولا اعلان میشه
د ماستری د پروګرامونو امتحان د لوړو زده کړو وزارت د ویب پاڼې لاري، او هم د پانتونو د ماستری د بورډونو لخوا اعلانېږي. یو ماسل هغه وخت کولای شي چې د ماستری لپاره په امتحان کې ګډون وکړي چې 50% نمره ولري. یو نړیواله ژبه باید زده وي، له یو چانس څخه ډیر ونه لري، او په کومه برخه کې چې دی غواړي زده کړې وکړي دا رشته باید په پوهنتون کې موجوده وي. دغه معیارونه دي چې د ماسترۍ لپاره ټاکل شوي. همدا ډول د فیس د ورکولو توان هم باید ولري. دا ځکه چې په افغانستان کې د لیسانس تر کچې زده کړې د اساسي قانون پر بنسټ وړیا دي او د ماسترۍ دوره وړیا نه ده. کله چې دوی دغه شرایط پوره کړي وي کولای شي د ماسترۍ په امتحان کې ګډون وکړي. دا چې امتحان د کانکور په ډول اخیستل کیږي په رسمي ډول د لوړو زده کړو وزارت لخوا د دې وزارت په ویب پاڼه او ټولو اعلاناتي بوردونو کې چې موږ لرو خبريږي او دوی پرې خبريږي.
اعلان میشه او نو خبر میشن.
تسل صاحب، مخکې چې امتحان د مختلفو څانګو دغه ماسټری د بوردونو لخوا اخیستل کېده، په هغو کې ځینو محصلانو دا هم کوله چې ګنی هغه کسان چې په دې بورډ کې دي دوی له موږ نه توقع لري، موږ نه څه غواړي چې که موږ ته پیسې راکړي یا دغه څه راکړي موږ کامیابه وو. کله چې پروسه واوړي کانکور ته دغه فساد به ورسره ختم شي کوي به
کاملا ځکه هلته مسله عمومي کېږي. مخکې له بده بخته چې د پانځۍ کې به دا د بورډ رئیس به چې وو یا به د بورډ هغه حلقه به چې وه حلقه داسې جوړه شوې وه چې مثلا یو ما تا به سره تړلی وه، یعنی ته زما له ارزښت نه تېرېدلې، زه ستا له ارزښت نه، تا به ما ته یو کار کوي، ما به تا ته یو کار کوي. هغه وو چې هلته شفافیت وجود نه درلود. یو شمېر بېلګې لرم چې یو شمېر پانځیو کې که خصوصا ادبیات مثال ورکړو، هلته د شاګردانو نه د مادیاتو غوښتنه شوې ده، هلته شاګردان مجبوره شوي دي چې باید استادان ته یو څه ورکړي، دوی به بیا هغه پروسې ته راځي. نو د کانکور په شکل باندې که شي نو له دغو بدبختیو او د دغو ټیټ سری مخه به ونیول شي. او زه مطمئن یم چې هلته پروسه عمومي ده، بیا څوک دا جرات نه شي کولای چې هغه ته د بډ اخیستو په خاطر باندې یو څوک کامیاب کړي.
اغلی پیکار، وروستۍ پوښتنه هم کوو، آیا د خصوصي پوهنتونونو محصلان هم کولای شي مثال د دولتي پوهنتونونو په دغه کانکور کې برخه واخلي او د ماسټرۍ لپاره؟
بله، په دې برخه کې ستونزې نشته، یوازې یوه وړه ستونزه شته. هغه دا ده چې د خصوصي پوهنتونونو فارغان په صورت کې نشي کولای له دولتي پروګرامونو مستفید شي، چې همغه خصوصي پوهنتونونو د اعتبار او کیفیت له مخې دا پروسه نه وي پلي کړي، د علمي کادر په توګه نه جذبېږي. خو کولای شي د ماسترۍ په امتحان کې هغه وخت برخه واخلي چې زموږ شرایط پوره کړي، مثلا 50% نمرې ولري او یو نړیواله ژبه زده وي، کولای شي ګډون
وکړي. مننه چې وخت مو راکړ، خوشاله اوسئ.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو سلام. په دې ورستیو کې افغانۍ یو اربیا د ډالر په مقابل کې ښکته شوې چې څو ورځې وړاندې د ولسي جرګې د اقتصاد په کمیسیون کې په دې موضوع بحث هم شوی و. په دې بحث کې د افغانستان بانک په دې تورن شوی و چې خپل د افغانستان په بانک کې اقتصادي مافیا موجوده ده. دا چې حقیقت څه دی د حقیقت څه دی په دې خبرونه کې مو د افغانستان بانک له رئیس خاغلی خلیل صدیق سره بحث لرو.
رئیس محترم، که په لومړي سر کې تاسو د افغانیو په اوسنی وضعیت باندې وغږیږئ چې اوس د ډالر پر وړاندې د افغانیو اوسنی نرخ په کوم قرار لري؟
اول خو مخکې ځینې چې پاسې موضوع شروع کړو، خپل سلامونه تاسو ټول درنو اوریدونکو ته تقدیم کوم. اقتصادي دلایل دی پیسو د ارزښت اقتصادی پوتنشیال یا اقتصادی قدرت و قوت یو هیوادی ما عرضو کشی به متاسفانه مو دا مشکل دارم. تاسی گوری پا افغانستان که دیمون دی تجارت بیلانس تقریبا دا 9% کسل داری. معنای داده شی دیمون 9% واردات صادرات نزیاد. مون پی او کال که پی دی رستوی کلو که پا مشکل امکان ریز دیمون و صادرات شی مون دیگو خارش دا حدودی وسوا میلیون همونگ دی مونگ واردات چی مونگ را غوارو دا حد یقل لونه تر اتون میلیارد دالر دا. یعنی اتزر میلیون دالر بنان دا کسر دی تجارت دیر جوار ده دیر پراخ ده وسوا میلیون او ات میلیارد معنی داده چی پا مارکیت که پا اقتصاد که تقاضا دالر و اثارو تزیاده اما عرضه پا دیم فلسی پا صادرات راولی اقا ناچیز ده بنان پا بازار که کلسی دی هر جنس تقاضا و تزیادی او تک کم داری سی عرضه که قیمت روی جگیگی نو دالر هم لکه وریزی لکه غوری یا کمادیتی او شایده سی تقاضا و تزیادی او تی نداره قیمت بی جگیگی.
اما رئیس همدغه موضوع چې ولسی جرګې د دغوی کمیسیون چې دغه موضوع چیرلې و ځینې لاملونه چې یاد کړه همدغه د نامنوی ندی سره پخوا کې هغه یو نیوکه دا و چې پخپله د افغانستان بانک یو اقتصادي مافیا شته چې هغه ډالر اخلي بیا په وخت خپل ګټ په کتلو سره به بازار تیار ځکې.
ما دا هغه دا راپور واورید اول چې بازار زکه چې خپل داتیر هفته زی غوښتم کمیسیون اقتصادي ولسی جرګې او دا تفسیر ټول ما ورک دا جناب وکیل صاحب بادری صاحب د تشریف نه درلوده په جلسه کې نور ټول ولد هغه د ما اواز به دی واوري رحماني صاحب دا ټول هغه تفسیر او توضیحات ما ورک لرته 200% به کې قانع سو او دوی هیڅ سوال پیدا نه
تاسې مکمل د اقتصادي مافیا سره مخالف هستی کنه په بانکي
نه زه واستا سوال یعنی خبرې چې موږ ته کړی یو عامل واقعا په دغه او اخر کې دا لوسم له وخت ده چې دلته یو حلقه مافیایي په بانک نه ده افغانستان بانک دا پورتولونه
کې په افغانستان کې د مافیا شته
ولې نه همدا اوس عملا اسفل دي هوا د وزي واقعا وزي غیر قانوني موږ د اسارو وتل شي د قانون ماین کړی څونه پیسې قانوني شي وزي اما دا کاملا د اطلاعات مو سره ستا چې دا عمل مزار وزي عمل هرات وزي عمل کابل وزي عمل قندار وزي دا ډېر سخت ستاسو وایي څونه وزي زه فکر کوم چې ته په دغه حالت تشنجي کې امکان شته وزي لس میلیونه پنځلس میلیونه دولس میلیونه دغه به هڅي یي اما دقیق تاسو نشي ویلی او مسلمان به دونه یي. دوهم زموږ دا جریان یا پروسه دی لیلام د اسعار په حد شفاف د ستاسو تصور نشي کولی همدغه وکیل صاحبانو خپله بهادري صاحبانو نور وکیل صاحبان ته راغلي پروس کالی او بل کالی دا پروسه مطلق لري تصدیق کړي د دې زیات شفافه پروسه نشته دا ټول کمپیوټرایز دی هیڅ دی که انسان مداخله نشي کولای کله نن تاسو وایم مثلا مو لس بجې شروع کوو چې څوک چې اثر اخلي منزل بانکونه او صرافات لایسنس لري دوی کولی شي په لس دقو کې خپل آفر له آنلاین راکړي د خپل کور سلفون له هر شي زه هیڅ نه بین درازي چې دا نفر څوک ده هغه خپل نمبر دی لایسنس هم ورکی هر شي ورکی مګر زه نه پیږم فقط چی پیږم چې دا یو نفر دی چې دا آفر ورکړي مثلا زه یو لک ډالر اخلم او دا غم نرخ آفر درکوم
تازه دغه یو موضوع چې ډیره مهمه ده د اقتصادي مافیا د دې په وړاندې اوسه پوری څه شي ودی
راغلو په مافیا باندې زه تاسو ارزو کوم چې د بانک مرکزی وظیفه د مافیا نیول ده د بانک مرکزی وظیفه د سرحدونو کنټرول ده
یو رزوري سب هغه څه چې د افغانستان بانک پوری تړلې دي مهم مسله دغه ده چې د پیسو د انتقال او یوړل لپاره کوم سیستم نشته
ولې نه موږ قانون ما تشکیل شوی که تاسو تر لس زره ډالر ځان سره خارج ته وړئ دا ضرورت نشه تاسو اثر هغه کې راجستر کړئ هیڅ مشکل نه کله دې نه ځاسه تاسو باید دا راجستر کړئ یعنی میدان ته باید لاړ شئ د چی وړئ او که تاسو تاجر یاستئ مثلا تاسو ضرورت لري یو میلیون ډالر انتقال کړئ دا به د بانک لخوا انتقالي تاسو به اسناد راوړئ چې زه دغه شی واردوم دغه مې اسناد دي دغه مې بل ده دا مې بیچک ده ټول اسناد چې غواړي بانک قانون هر بانک چې وی کړی شي تاسو پیسې انتقال
نه دي نه ښکاری د کوم اثر چې بهر لګول کیږي او بهر وصل کیږي د قاچاق په ډول دی نه
کامل زه اوس تاسو ته خبر ورکوم په د اواخرو کې په دغه اواخرو کې په همسایه هیوادو کې هم د دوی پیسو د ډالر په مقابل کې ضعیف شو بنا دغه احتکاری حرکت دي سیدا پیسې له یو هواد بل هواد لبل بل ته لدینه ګټه کوي دي او بل دا په نظر کې چې دا اصلا غیر قانوني کار ده او دا ملي ګټه په وړاندې کوي دي زه تاسو ته ورزکم چې مافیا په دې خبرو ځکه ارزښت نه ورکوي
زما د پښتنې هدف هم دغه ده چې دغه مافیا په وړاندې کوم لارې دي چې باید مخنیوي وشي ځکه منفي اغیزې په موږ په ملي اقتصاد ده او په اثر باندې ده
که څوک پیسې غواړي چې انتقال کړي په دې خاطر چې خراب پیسې غیر قانوني پیسې باید لږی جیونه وزي او دې ته منی لانډرینګ وایي یا پولشوي چې موږ ورته وایي د پیسو سپینول په دې خاطر هر څوک چې دا پیسې وړي دا باید منبع معلوم کړي د کوم جینې ده څه شی راوړي له کوم جینې راوړي بنا د بانکي سیستم له هغه نه دا به ډېر سخت وي تورې پیسې چې وزي لا غیر بانکی سیستم نووزی د قاچاق نووزی
په داتا سیمانه چې غیر بانکی سیستم نووزی بیا خو نو دا د دې معنی ورکه چې نورې همکاري داري چې هغه په میدان کې دي په سرحدونه کې دي انداوی همکاري تر اوسه
هیڅ
چې قناعت وکړي نه شوی
کابل زه تاسو ته کپې سی
دا معنی چې سیم کوي
بالکل زه تاسو ته وایم کپې سی واقعا د میدان هوایي کابل نووزی کله مزار نووزی کله هرات قندار نووزی معنی څه ده معنی دا چې هغه کسان چې الته باید دا پر نه دي یا اغفال کی یا پیسې اخلي
د خلکو انتقاد هم ډیر همدغه د افغانستان بانک په دې کې نه ده بریالی شوی چې د افغاني او چلخت حاکم کې په دغه لکه د ننګرهار او لغمان کونړ زین خو پکتیا خوست طرف ته اخوا ته د هرات طرف ته زین نور نیمروز طرف ته بیا د ایران نو په دې کې خپل د افغانستان بانک ملامت نه ده
هر څومره چې موږ وکړو چې د خلکو اعتماد راجسب او سرمایه گذاری وسی په موږ اندازه اعتماد په افغانۍ باندې شته متوجه سو ولې ما رومبای ارزو کړ چې دیو پیسو قوت او ارزښت په دې کې نه راکړی دا چې دا هیواد څومره تولید لري څومره سرمایه گذاری لري غیر نور عوامل په افغانستان بانک یا نور بانکونو کې موږ د کلدار معاملې نه لرو قطعا یو دا بانکونه تاسو یو حساب د کلداري یا تومانی نه لرو ډالري لري ویرو لرو ورته هغه کمفورټبل کرنسی دا قوي پیسې دي خدا خو دغه دوستان دي په سراوي او په جلال آباد کې کابل کې هرات کې قندار کې چې د تومان معاملې کوي دوی د کلدار معاملې کوي او د نور معاملې کوي نه دي کوي
خو د روسي پښتنې په ډول باندې رئیس کم دغه برخه باندې لږ وضاحت نور مرکل شي سم د افغانستان بانک د افغاني او د ارزښت په خاطر باندې روسي پالیسی کې ځینې نیوي دغه راوستل چې کډیر زیات افغاني لوټونه ډیر زیات چلخ نه وتلي یا زاړی ناخسل کېږي یا رنگ پټوي شوی ووسی آیا څه فکر کوي چې دغه سخت شرایط به د دینه باس کې به اس کېږي چې هغه کسان چې هغه په ولایتونو کې د کلدار د پرتیا زمينه برامره چليږي هغه نسبت د افغانيو نه زیات ارزښت بیا کلدار ته ورکوي ځکه هغه همدغه دلیل وایي چې کوم افغاني چې موږ سره جب کړي دا سبار باندې پاتې کیږي رانه بانک نه اخلي صرف رانه نه اخلي کله وی خو نه د مثبت اړخ الته ګورو ته منفي اغیزه شته
درې سپیشال غدي چې دا ډېر استعمال شي هغه بانکونه راټولې بیرته نه نشي دا په افغانستان کې هم دي پاکستان کې هم دي امریکا کې هم دي چې هغه پیسې یو حد عمر تیر کې ځات کې تاسو نه ټولوي راځو په پیسو سي نشته پیږي تاسو لار سي تاسو سفر کړی پاکستان ته مانده کړی زه فکر نه کوم تاسو په کلدار کې ونی تاسو شعر نوشت کړی په توش قلم باندې یا رسامي کړی هیڅ نه قبلې قطعاً اجازه نه ورکړي نور هوادونه اختصاصي پرې دي مګر تاسو شاید یا شي چې دلته د شي پیسې مونږ 3.1 میلیارد افغانۍ دا ناسالم څ خپل باندې نوټ نه سالم وو اما دونه نوشتې فکر دي چې هغه په توش قلم باندې شعر په نوشت کړی خلکو ته ښکنځلیم کړی دي رسمونه په کړی دي او سوي کړی دي 15 شپږ جاي دا دی توهین ده هغه ته نه میاسې وخت ورک نه هغه خلاص ول چې مونږ ته نه میاسې وخت ورک هغه مونږ ته تبديل کړ نه چلم نه کړ زر و زر می بیرته ورک سل و بانک بلته اما نه میاسې مرته انتظار وسه لا نه مکر چې جاتی د تر دغه وخت پورې که تاسو دا ناسالم پیسې لري رای وړي به له کمیشن به له هیڅ نه دا تاسو ته تعویزی تبدیلی او دا کار مونږ وک 3.1 میلیارډ وس ګوري بازار کې دانسته منای څه سو د خلکو یو فرهنګ مور ورک شورور کته یاداشت وشته کې کتاب چې یاداشت کړي شته بانک نوټونه دی یاداشت ورک نه ده دلته د شعر وشته کول د رسامي غل د ملي پیسې دي دی باندې افتخار کوي هیڅ څه واد د شرشخان په خپل پیسې نه وي دا ورشخان وهل دي دا کم ارزښت ورکول دي دا زه فکر نه کوم چې هیڅ نوع منفي غل لري تاثیر بلکې مثبت دی
ډیره زیاته مننه کور مدان
بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست والله بلا چې فستناتوري کې را نه وستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
تشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجود